شنونده ها قضاوت خاط کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت بخیر. له ازادي راډیو څخه روانه خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې لی شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هرکلی کوي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرېږي چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی. خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قلی اردو وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 14 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قلی اردو ویان جګړن ایمل مومند نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کله او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته وویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دو موټر سایکل سپرو د فقیر اغا په نوم پر یو ملکي کس ډزې وکړې او ویې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تیښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابت شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوې بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤل ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي هغي ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي هغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او وروستی خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راویلپنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په تاوده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر له هغه سرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی په خوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده سي او کنيسي بلاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینول د لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا وری چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړوله.
کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو پخلی که زیاد شوی ترسو چې هغه پوسی چې په کوم محل که ادوی نوم ده.
بلخوا ولس مشیزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج و اوقافو سرپرست وزیر ولس مشر غنی ته په کمپاین تورنوی.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي، حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. هیله ده د دې خبرونې تر پایه سره اوسئ او په خبرونه کې راټول شوی ټول مطالب سره واورئ. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. بدره نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي، نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بېرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وي، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي هغه به مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي، یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هېڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره پتیړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې دسې 5000 یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کړی چې 2.5 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولګټه ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي، د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
نو مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سوله بحث کېږي، موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په سند کې بین الافغانی سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستې د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به سازیتوب کړي او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام قطر نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره به دی کله چې طالبان راځي د سلې مورد باندې بحث کړي، پوښتنه به دایي چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو په راتلونکي کې انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به دا ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅکله چا ته سر نه دی ټیټ کړی او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني سوله ولرو بغیر د قضیې شر ده.
طالبانو له دې وړاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرونه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه و پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر یو وړاندیز ده، دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منځ کې د سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده سي او که نسي، بالاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کښېني. ولې؟ د لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده، او که دوی په واقع سره دوی اراده د صلح لري، نو دوی د خپل افغانانو سره د کښېني د خپل افغانانو سره د خپل مشکل حل کی، یو بل باندې به سره تفاهم ورسیږي، یو بل به قانی، یو بل به قانی کو سره، یو بل به دلایل سره شریکو سره، او بل یو بل ته قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو، دغه کومک وړو، تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرد باد وایي، د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي مونږ سره تاسو همکاري وکړي د سر په مورد باندې، ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولسمشر د افغانستان سولې لري همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته.
زه فکر کوم چې ری د امریکایانو فشار په دې باندې زیات سي، دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین الافغاني سولې وکړي، ولې دل په دې په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر موثر تمامې دي سي، او دې بل اخر د تاړ کی چې واقع دی د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې ویلي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
تاسو موږ غږ لازدی رادیو نه اورئ، تاسو کولی شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وسارئ، زموږ په ویب سایټ کې هم تاسو ګڼ شمېر مطالب او معلومات کولی شئ ومومئ او ویلولئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم راځو انتخاباتي رپورټونو ته. پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملاړ نه دی ازړولی. دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډېر شمېر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ روان کېدای شي، له رای ورکونې محروم شي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمېر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملاړ راځړېدلی دی، خو ځینو نورو بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده. امید زهیرمل په ډېره نور حال راکوي.
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکونکو نوملړ نه دی راځړولی. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي رای ورکونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي، نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي.
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلک زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده، له بعد مرګه چې دغه اوس دسي وضعیت لا راوړوي چې یو سړی به ډېر سرګردان وي په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي. دوه حالتونه دي، یا به هغه ډېر حوصله کوي او تم کیږي به، او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بیرته وزیر خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کورته بځي.
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رای ورکونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رای ورکونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي، خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رای ورکونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي.
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي، د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه. اوس که په منظم توګه هر رای ورکونکی په خپل قطار کې ونه درېږي او پوه نه شي چې دغه مرکز زما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالولی شم، نو طبعا هغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېر زیاتېږي. بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخره نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي.
که څه هم له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي، خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمېر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمېر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده.
در بعضی مراکز محله درست رای دهنده
زینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خبر شوی خو زینو کې د امنیتی ستونزو لکبل چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواخ متوجه وو نه دی خبر شوی خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوی دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 22 ماده لمخي کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکونکو نوملړ د ټاکنو لورز وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي خو دا نیټه نه ده مشخصه کړې چې د ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملار سره پرتله کړي خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
بل انتخاباتي رپورټ دا چې د ولسمشۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابینې د غغړې ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي خو د حج اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غیدا رد کړ. د نور تفصیل د ښاغلی ناجیه صاحب په راپور کې.
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځانګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو موږ ته په کراتو مراجعه کړې. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج اوقاف وزیر سوزلې موږ سره ناسته کړې او ویلي دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ دغه څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم نو زه کولی شم محلي تر لږه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وښوم په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبیح سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بیا اساسه بللي. دې سره د جمهوري ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وویل کچېرې د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حملې کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي وویل هزارتوب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلي عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او که چیرې دی واک ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. په دغه نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
مهری رضوي یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبریاله وه. هغې په میاشتني ډول 8000 افغانۍ معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 یې د امریکا د نړیوال پراختیايي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې د څلور میاشت ماش ورنکړ دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. ورسته زل لپاره چې هغه د خپل ماش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شموا خو بیا د هغې په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چې له دې ځایه استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې ماش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې ماش به په میاشتني ډول 15000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړي. هغه وایي د ده په څېر یو شمېر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 60000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 14000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی. دغه ډول څرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دي.
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه. خو دا نه وایي چې زه یې وشړلم.
خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوروړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یانې وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمېر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي خو نوموړي د دې رسنیو نومونه وانخیستل. خلوتګر وایي د دې رسنیو مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي.
اگر پر مبنای تعهدی که همراه ما دارن عمل نکنن ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حل کې دی او انشاءالله چې یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو دوو میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکوونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکوونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او له ازادي راډیو څخه د مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره وکړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه یې کوله. دا له هغې رئیسې چې السیسی واک ته رسېدله لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراک شوې. دا له هغې رئیسې چې د السیسی حکومت ورسته ځل مظاهرې ځپلې په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغې چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې وو او د مصر پوز او حکومت په فساد تورن کړی له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته دی و داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان بندیان کړي دي. نوموړي په 2013 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیرو پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهره وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبرلان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روانې اونۍ په پیل کې السیسی د ده پر حکومت د فساد لګېدلي تورونه رد او هغې سوچ درواغ بللي وو.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
نام دې سره وخت 4:30 شوې. احمد تکل ته وښی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پروان امنیتی چارواکی وایي د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت د مرکز چاریکار په خلزای سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملا قدوس په نامه یو طالب قومندان د هغه لشپګو وسلوالو سره وژلای دی. افغان چارواکی د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال مولوي ګل احمد د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قلوردوی د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. تندر قلوردوی چې د غزنی ولایت د رشیدانو او همدارس د وغاز او د یک ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل شوي. په پروان کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال وایي چې دا پیښه نن د سیدوکان انچو په سیمه کې پیښه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ییز حل غواړي، خو دی وایي که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی، نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼي. او د پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 26 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ګلګیت بلتستان د دیامیر خار په لویه لاره کې شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور ولایت د خزینه لوبغاړو ورزشي کمیټه وایي ورستۍ او نامنیو په دې ولایت کې د خزینه لوبغاړو لپاره د سپورت فضا راتنګه کړې ده. د دې ولایت د ورزشي کمیټې مسؤل سرویناز د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نامنیو له کبله د اونۍ په جریان کې یو ورځ د فوټبال خزینه لوبغاړي تمرین کوي. د اغل سرویناز په خبره د غور ولایت د فوټبال خزینه لوبغاړي اوس مهال د یو لړ لوب لپاره چمتووالی نیسي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په لاره واچول شي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا دوشنبه د وشو یو تکسیز ټیم ایران ته د یو تمریناتي کمپ لپاره لاړ شي. د دې فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ د ایران هیواد په قربتو برابر شوی او هدف یې د افغان لوبغاړو چمتووالی په چین هیواد کې نړیوال لوبو ته دی. د خبر یورش په خبره دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام وکړي او له هغې وروسته به افغان لوبغاړي د وشو نړیوال لوبو لپاره د چین هیواد پلازمینه بیجنګ ته لاړ شي. یورش همدارز وایي دغه نړیوال لوبې یو سلو یو اوی هیوادونه ترمنځ د سره کیږي چې پیل د راتلونکي میاشت اکتوبر په 14 دی. او د نړۍ د ستورو لیګونو په منځ کې د هندستان سوداګریز کرکټ لیګ به دا ځل د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په 2000 میلادي کال کې دغه ستر سوداګریز لیګ د 10 پړاو ترسره کیږي. د هندستان ځینو ورزشي ویب پاڼو لیکلي چې راتلونکي کال به دغه لیګ کې د نورو پړاوونو پر خلاف د ټولو لوبډلو پر ځای 10 لوبډلې ولوبېږي. د دې لیګ 12 پړاوونه ترسره شوي دي چې څلور یې ممبئی انډیانز، درې ځلې چنای سپر کینګز، یو ځل سن رایزر حیدرآباد، دوه ځلې کلکتا نایټس رایډرز، یو ځل دکان چارجرز، او یو ځل بیا راجستان ګټلې دي. په 2006 کال کې به دغه لاندېنۍ لس لوبډلې د آی پی ایل برخې وي: ممبئی انډینز، چنئی سپر کینګز، کلکتہ نائٹ رائډرز، رویال چینجرز بنگلور، سن رائزر حیدرآباد، کینگز الیون پنجاب، راجستان رویالز، دلی کیپیټلز، پونا یا احمد آباد او رینچی یا کوچی. چې پونا او رینچی لوبډلې ور اضافه شوي. دیارلسم پړاو آی پی ایل د مارچ په 28مه نیټه د لسو لوبډلو په ګډون پیلېږي. 9 ورځې دوام کوي او ټول پکې 2 لوبې ترسره کیږي.
له همدې سره د دې خبرونې د خبري برخې پای ته رسیدو. دوهمه برخه زموږ دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکو شو عزیزانو ته ځانګړې شوې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو او تر بیا له تاسو اجازه غواړو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو
مسؤولین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن آغا له لیسې نه یو ښوونکی محمد طاهر آزادی راډیو ته ویلي چې کابو یو کال کېږي چې په دغه لیسه کې کابو یو کال د بل مخته ښوونکي په توګه تدریس کړی، په یو کال کېږي چې حق وظامه یې نه ده اخیستی. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد طاهر ښوونکي او بیا به د پوهنې وزارت د یو چارواکي نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر بلن آغا لیسه ده، دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا و چې د تیر کال په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 30 نفره نوي استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه وه، عبد الرحمه وه، نمایي اجر بالمکتب وه. نو په هغه عبد الرحمه و معاش چې هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکتب و د شپږ میاشتو معاش پاته دی. نو دا د نوي کال رالی بلته امکان واخیستې د عبد الرحمه دپاره د نوي کال دپاره او نور معاش ټوله پاته دی.
نو په دغه امتحان کې خو به ته بیا حاضر شوی نه چې امتحان ورکې؟
حاضر شوی یم، دې کوم امتحان ورکړی دی خو د هغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر.
ستاسو مقصد هغه معاش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړی؟
بله هو، هغه تېر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه خو هغه ته دا امتحان د مخه و، په دا خاطر چې هغه تېر معاش دی چې هغه
د تېرو استادانو تنخواه نه ده ورکړی او نور هم نیسي؟
و نه ده ورکړی، هغه هم پاتې دی تقریبا په یو سل سرویس کې ډېر اجر و اجر بالمکتب و لږ زحمه و او زحمه چې دی هغه اجر سره دی اجر بالمکتب ته پات دی. بعض خلک لا دې سم وایي چې هغه اجر بالمکتب په وخت کې معاش لري خو هغه لا موږ ته معلومات نه کېږي چې دا نور هغه چې کار کړی دی هغه هغه معاش لا پاتې.
دغه ستونزه تاسو د ښوونځي مدیر سره مطرح کړي څه وایي؟
بلې هو، د ښوونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه ته هم ویلي دي چې دا زموږ مشکل دی، د پر موږ باندې پورونه باندې د خلکو دکاندارانو د نور خلکو سم پورونه کړي دي، هغه غواړي راسه نو هغه ته مو ویلي دي مدیر ته اته تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده. هغه هم داسې وایي چې یا کېږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته. بس تاسو څه جواب؟
تاسو څومره تحصیل کړی؟
زه لیسانس یم.
غواړي چې رسمي معلم شې؟ هلته
ولې نه غواړم، خو ما درته وویل چې زه د لسم څخه بیا تر د شپاړسم پورې زه دوه نمره کې مې بس وایم په سیمپ کې. نو خو دلته اوس داسې چې امتحان واخلي اباله هلته وایي کله څوک خبر نه وي که دغه دغه مدیران چې دي دا خپل خوریکې لري تر پورې هغه کې هغه خپل نه پاتې دي، هغه کسان دوه دفعه سانې هغه کامیابه شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس شي هغه پاتې شي. نو دا خو بېخي ښه خبره شي رسمي سمه.
مشکل هم زیات دی؟
مشکل زیات دی، نو ډېر معلمان دي، یو نفر نه دی تقریبا 80 نفر استادان دي او هغه هم په دې کې اوس د ستاتي لسانس په کچه د چا د پاس په کچه د واز د پاس ډیره پیسې هم دی او بیا داغه ته موږ آماده و نور کار را سپاتو واسه وخت یو په داغه مزه کوي ټول کار چې هغه داغه سره باندې تیر شو او داغه اوس د دکاندارم پر وړي د نور خلکو په سره باندې نو کوم مشکل داغه دی چې اوس نوې کال ته برته امتحان واخست شو هغه کې امن د معلومه شته کوم څه
شو میاشتې د تدریس کړو یو کال د تدریس کړو یو کال د تدریس کړو
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي خو په هغه کې بیا دا رقم سو چې امکان یې په سمبوله کې واخلي د میزان د میاشتې سباستغه شروع کړي تدریس شروع کړي په هغه کې دا چې وسول چې کم کسان چې وستي هغه د میزان سره ونیول هغه چې وستانه درو دغه د کرپس ونیول
تاسو سره د رسمي قرارداد کړو په میاشت کې یا په ساعتونو باندې او په کوم حساب تاسو ته قوزامه درکوله
یا هغه کوم دحمه چې و هغه ساتواره و دغه چې و دا قرارداد مشخصه موري د جلو مفتر دا د کال د پاره و دی و کال د پاره
خسته ستونزه د پوهنې وزارت مقامات سره به شریک کو
سلام د مهرباني
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له بیان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه جناب نزهت د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند له لیسېنا د محمد طاهر په نامه یو خون کې د نورو خونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو کال په دغه لیسه کې د قزامه خون کې په توګه تدریس کړی خو کابو یو کال کېږي چې د قزامه حقوق نه دی ورکړل شوی په دې حساب کې ستاسو نظر غواړو
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوي دي د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوي ده د دغې تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسېدلی وي او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه د هغوی حق د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسیدلی وي
ستاسو د خبرو معلومه شو چې په دې موضوع کار روان دی او ډاډ ورکوي چې د دغه خونکو حق وزامه به ورکړل شي
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله د دې لامل هم هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه رسیدلې
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند له لیسېنا محمد طاهر خون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه لیسه کې شاوخوا اتیا استادانو د حق الزمه په توګه درس ورکړی او کال کېږي چې حق الزمه نه ده اجرا شوی او د پوهنې د وزارت ویان دی اغلی نوریه نزهت وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به دغو ټولو ښوونکو ته حقوق ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې ځل بیا ستاسو د خبرونې وخت را ورسید بیا هم په تیرونی کې ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې تر ډیره زموږ دوستان په خپل ورکو پسې ګرځي البته په دې ونی کې موږ داسې پیغام نه لرو چې ستاسو کوم عزیز پکې پیدا شوی یا کوم چا معلومات را سره شریک کړي نو موږ په مستقیم ډول ورځو ستاسو هغه پیغامونه را اخلو چې تاسو په خپل ورکو خلکو دوستانه پسې ګرځي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه را واخلم، غواړم یوه یادونه وکړم چې دوستانو کله دا خبرونه پیلېږي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ. که چیرې د یو ورک په اړه تاسو معلومات لرئ او یا غواړئ د بل چا شمیره در سره ولیکئ نو دا کار به درته اسانه سي. او بیا به زموږ د خبرونو په لړ کې دې ته ضرورت نه وي چې موږ پیغامونه تکرار خبر کړو، ځکه دا پیغامونه شمیر ډیر دی او باید ټول ته نوبت ورسیږي. نو لطفا تاسو خپل قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منسن ډومه ورځو پیغامونه ته.
السلام علیکم آزادی رادیو ته، زما سلام. زه خدای نور در پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره نبیالله نومیږي، د لشکرګاه مدرسې څخه پروش کال په لوی اختر کې نادرکه شوی دی. هر ورور چې په معلومات وي یا ورسره وي یا په خبر یې، په دا شمېره زما سره تماس ونه شي. 0 9 9 8 8 شمېره بیا وایم 0 9 9 8 8 پداس نه راځي ما سره معلومات ونه. السلام.
دا د دې راځو چې خزر مننه زه د مرجو رسالي څخه خبره کوم. از ما ماماز یو رسته د تنزل سره د کی مشکل سره وتلې ده. د مرجو رسالي د اسمت نیوی دی د استادو زیره نو کچا سره کړی یا څه چې دا کی مو څه په داس مرزنګ سپر و سلور ات سپر و درې و یو نه ګرڅه را کې یا په داس مرو مو څه ځنګ و جګ نه رضوان دي دا دې دغه ټول کا کوم څه ونه.
السلام علیکم، زه زلفقار ځوایته مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درنم. زما یو ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې په نادلې ولسوالۍ کې کور دی او د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر ورور ته یا په حال باندې معلومات وي او یا په خپل باندې زما شاخه وري نو دی دې ماته په همدغه شمېرې باندې زنګ ووهي. 0 0 0 2 8 6 3 0 2 شمېره ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 3 0 2 خدای په امان.
السلام علیکم، زما نوم فزی احمد تکزی میوان دور سوالی. زما یو دوست دی د و میاشت کېږي چې د خپل کور نه درکه شوی دی. د پلار نوم یې سیچاده، د نوم ګلاب شاه دی. هر څوک یې پاره معلومات لري د میوان دور سوالی. هر څوک یې پاره معلومات لري د ټلیفون پر دغه شمېره چې زما سره تماس ونیسي. شي پراغیا تنزاغیا 3 9 9 8 وسلام.
السلام علیکم،
خبره کوم. ما یو روډ شپ نن د رحمان د پلان نه حجه ادم نه هر سره چې دا یو کال کې چورکې د تنظیم کارو لکري چې چیرې مسلمان روته معلومات یې ما سره د پداش مې باندې اړه کوي. 0 0 0 3 2 2 1 3 8 5 د لښ مې را سې پر و ته لور تنځه 0 1 8 0 3 ما سره د پداش مې باندې اړه کوي. 4 مسلمان ورو ده په هر معلومات لري او د ازادي راډیو څنګه غشله د اجتماع پیغام نشر کې خبرې کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15.
السلام علیکم. زه بسلا د مامستر د خپل خبر کوم. زما د ماما زوی د کریم دا زوی د سلام نیولې دا څنګه کار کوي څنګه دره کړه څنګه چاته د ژوند یې چاته د هر مراد څنګه د پدای نه دی پښتو لا یو دی نو د ملګری آی ما ته د پدې وخت نه راځم زه چې پر اوه تر راځه څنګه څنګه ساته یا شپه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د موږ یو ورور رکده دی پکتیکا ور دی خیرخل ورسوالی محمد ګل نیمیز کار شفه دا کړی دی شمیره باندې زنګ وایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم هغه جان خبرې کوم د کنر ولایت نه موږ یو روغ بیا درکه شوی دی چې شپږ کاله وشو مبارک شاه دمیږي د پلار د میراث نه او که چا ته په دې حق له معلومات وي موږ ته دې په دې ټلیفون شمېره باندې بیرته معلومات را کړي صفر اووه اویا نورلس درې اویا شپږ سوه دولس په شمېره ځل بیا تکراروم صفر صفر اووه اووه یو نه اووه درې شپږ یو دوه چا ته په دې حق له معلومات وي موږ ته دې بیرته دې پته معلومات را کړي السلام
بله زه محمد احمد هرات ولایت نه خبر کوم د مولا لال محمد زما یو ورور دی تقریبا پنځه لس پنځه کال کېږي چې دا کڅوړه دی دغه ورور په حق له باندې کوم سړی معلومات لري ورور دغه په حق باندې زما په هغه شمېرې باندې دا ورور دی چې په اویا شپږ دېرش اووه اویا نهه سوه دېرش یو ځل بیا شمېره تکراروم صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نهه سوه اووه څلوېښت دا زما ورځ ورور چې دی دا د ملا عبدالسلیم په نامه باندې دی هر سړی که دغه په حق له باندې څه معلومات ترلاسه کړي په دغه شمېرې ما ته زنګ ووهي
د ازادي کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم حیات افغان یم د زندنایس زموږ یو دوست دی چې د میراجان په نامه دی پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی نو دوه درې واره مې ازادي جاته ژنګونه ولي چې دا زموږ نشر کړي نو موږ دغه پیغام ځینې لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي د میراجان په نامه دی که پنځه شپږ میاشتې کېږي د کوره څه ندرکه دی نو که هر ورور که د ده په هره معلومات لري یا دی پخپله دا اعلان اوري نو زما سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درېش درویشت اویا د ټلیفون شماره ور بیا وایم صفر اووه سوه درېش درویشت اویا السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وګرانو مسلمانانو ورونو ته خبر ورکول کیږي چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا عمر یې پنځلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د نادي د کلي عمر یې تقریبا اوولس کاله دی پتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی دی او د دینی علم د کوونکی وو او ډیر چالاک او بیدار هلک دی هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات لري پر دغه نمبر دی تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ بله شمېره صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوا نه شماره بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه
سلام تاسو او د ازادي راډیو پر کوونکو او اوریدونکو ته سلام کوم زه د شرامل د چردوس هم د هلمند ولایت د بولان سره په تماس کې یم زموږ د کاټا د ورکو دی نن یاد ورځ دی دوه سره سره کې دی راته نه درا کړی خپل نوم یې خپل په تدبر اتا دی هر مسلمان و دغه معلوماته مونږ دې بدغه شمیره رنگ اړیکه ونی شي پر وای چې پراته درې چې پر یو څلور دوار پنځه بیا د ټلیفون شمیره تکراروم چې پر وای چې پراته درې چې پر یو څلور دوار پنځه بیا د دې کې چې د دې اجازه د زما پیغام نشر کی و سلام
بله السلام علیکم زه عبد الکریم ولسمان د پراد ولایت بالا بلد ولسوالی د گرانی د کلی سایت سره پلین کې مورور زما یو ورودی په نامه د عبد الکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د اول میا کې تیزه کې ندرکه سوی دی کچيري د موږ आवाज اوري ابل مسلمان ورول د پاره معلومات لري ورور د راهل نرم زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي ورور سره لیش لک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوه شپز اته شپز شپز.
السلام علیکم ته دادا د زابل ولایت زنګ د خواهم زمایي او د اکا زوی د درې کاله کېږي چې ورکته نوم یې شاه محمد د دفتر نوم یې عبدالعزیز ده که پر دې شمېره باندې اړیکه راسره ونیسي صفر اووه سوه اووه دېرش اووه نوي دوه شپېته که چا پیدا کړی بس پر دې شماره باندې دې زنګ ووایي مننه.
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاسو له سلام زما دا پیغام دی زما یو ورور د نوزاد ساتۍ د ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی دا درې میاشتې کې نادرکه سوی مسلمان ورور که چیرې په دې اړه معلومات لري یا یو ځای بندي یې نو بیا په دې شماره کې زنګ ووهي 0 1 4 2 9 0 0 1 یو ځل بیا وایم 0 1 4 2 9 0 0 1 وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زندانی د هلمند ولایت مشاکلات ولسوالی وشدون کوم نوم لالی دی ما ته د کډکډ ولسوالی د زنداور د سره کاری څخه چا زنګ وای دی ورور دی نو محمد داوود په نام لري د جعلم اکا زوی دی یورونو سراج دی ورکت د طالبان د راړه تحریک راي شي که تاسو معلومات لري ورور په دغه شنه راځي مشر معلومات کی څه پر مو څه پر څنګه یو سلویر درو اچا تا ایا نو شرینی هم لري ان شاء الله شرینی به وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زلالی د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. زما یو د دې د جانان په نامه دی چې د ولیجان زوی دی تقریبا د یو لس میاشتې کېږي د خپل کور څخه لا درکه سوی دی هر څه که یې په اړه معلومات ولري تر دغه تلیفون شمېره دي زموږ سره په تماس کې شي 0 1 9 15 6 9 د جانان میګه د ولیجان زوی دی تقریبا د 14-15 کال دی یو لس میاشتې کېږي د خپل کور څخه لا درکه سوی دی وسلام په احترام.
السلام علیکم زه ملا سپلا خون د هلمند ولایت د ګرمسل څخه خبر کوم. زما ورور دی د سمسلا په نامه د امداد الباقی خون مرحوم زوی دی د ملا نور الحق اخندزاده مرحوم مسی دی نو تقریبا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه دی د مدرسې څخه تښتېدلی دی ورک دی وسه په دا یو معلومات نشته نو که دا حق له حاصل نو دا شمسلا معلومات لري یا شمسلا په خپل ځما ځغاو دي نو په دا ما جمعه ته غوږی چې پرایا وزاچا دزلس پرسو دیش سیارا دی او زلوا ما چې پرایا وزاچا دزلس
بس ته. السلام علیکم زه محمد ندی یم د فراه ولایت بلابلک ولسوالۍ اوسېدونکی د فلک ځنګل د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې د څوار لسکاله لا زیات پن کیږي چې کندهار ولایت کې بے درکه شوی موږ ته هیڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند هر مسلمان ورور سره کوي او یا یې درک لري د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته معلومات راکړي دا ټلیفون شمېره 0 1 9 9 3 0 0 1
السلام علیکم څنګه بخیر زه ولی محمد نیرم د آزادی رادیو کاونکو السلام علیکم زما ورور شیر نمیږي د دوا کال کې چې وکړوي د زه ولی محمد یم په دغه شماره چې بارو بیا ورته وایې شماره وزمانه دې زه بارا چې بیا زنګ راتمو شیرینی اجر به کاچا په دغه معلومات ماته راکړي وسلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت کرنسیلو سلی څخه خبره کوم. زما یو کشر ورور دی چې تقریبا 2 کاله کېږي د خپل کور ته ندرکه شوی دی. هلمند ولایت کرنسیلو سلی د امیر هغه بازار ته ندر شوی تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته پته وای یا پیدا کړي د دوه شمېرو سره جاري کوي چې اول نمبر دی بیسم نمبر هم د واټساپ لپاره دی 0 1 0 4 5 6 0 9 0 1 دوم نمبر سلام شمیره ده 0 1 4 9 9 برته 0 9 برته شریکی 15 15